السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیره کړې وي، په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. روسیا وایي د طالبانو رسمیت پیژندل یې سملاسي په اجنډا کې نه دي شامل. دا خبره د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وکړه. د تاس خبری آژانس پر استناد پیسکوف د خبرې په ځواب کې چې آیا روسیا به په نږدې راتلونکي کې د طالبان سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني او که نه، وویل په دې اړه وړاندوینه بې ګټې ده. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې دوی د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي. روسیا د محدود شمیر هیوادونو له ډلې ده چې د طالبانو ډیپلومات یې خپله پلازمینه کې منلی دی. د طالبانو د حکومت نن لس میاشتې پوره شوې، خو هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او دې دریځ کې د نړۍ هیوادونه په ظاهره یوه خوله ښکاري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي ځپي او په ډیر شمیر د رسنیو کارکوونکي له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د دې سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو دلایل د هغوی جنایي قضیې بللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر د بلالاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په هواري کې د خصوصي سکتور رول مهم بللی. میرمن لاینز دا څرګندونې په دوبۍ کې له یو شمیر افغان سوداګرو سره کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکي تعرفه معاف کړې ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو په ناسته کې وشوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریځ نه په شا شوی دی. پخوا داسې انتقاد پرې کېده چې فرانسه د اوکراین لازم ملاتړ نه کوي، او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. دا خبره د ناوالنی مطبوعاتي دفتر پر ټویټر کړې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي.
روسیې جمهوریت افغانستان پر صادراتو باندې ټول محصولات معاف کړي.
روسیا او طالبان له یو بل نه څه غواړي؟
روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت وښودل، او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ.
د امریکا د ځانګړو ویزو اس آی وی درلودونکي لا هم په افغانستان کې سرګردانه ګرځي.
اوس په افغانستان کې هم سرنوشت معلوم نه ده، کار روزګار نشته، تحول نه وروسته هر څه صفر شو.
د اوکراین تازه حال هم درکوو، او کندهار او لغمان کې مو د وزګارو ځوانانو د زړه حال پوښتله.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مازدیګر مو په خیر. د دغه خبری مجله خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې دي. د دغه خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونې له پانګوالو سره په روسي ناسته کې دا پریکړه کړې، او ویلي دي چې ډیر ژر به روسیې ته د صادرېدونکو موادو لیست هم خپور شي. روسیې دا ګام د دې لپاره پورته کړی چې له افغانستان سره او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
روسیه د طالبانو په مرشي د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو ګمرکي محصول معاف کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جون میاشتې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونه په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګرۍ زیات شي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړی ده.
دوی مشوره اعتماد کوي چې د روسیې جمهوریت افغانستان پر صادراتو باندې ټول محصولات معاف کړي دي.
ښاغلی محمد وایي ډېر ژر به روسیې ته د صادراتو نباتی توکو لیست خپور سی او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان صادراتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې شمیرې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیاته اندازه رقم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او د اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډب سوه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته یې په ابتدایي توګه راکړه ورکړه بیرته پیل سوه. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو د روسیې د اقدام افغان سوداګرو ته به خورا ګټور تمام سي. له دې ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل:
هغه موارد چې افغانستان کې ورته سخت اړتیا ده، ارتزاقي مواد دي یا نور هغه مواد چې د افغانستان له قلت او له کمښت سره مخ ده، روسیا د هغې پراخ صادرونکی هیواد ده. هغه خام موادو ته چې روسیه اړتیا لري افغانستان یې صادرونکی هیواد ګڼل کیږي. نو په ټوله کې د دې دواړو ترمنځ اړیکې څومره چې پراخیږي د افغانستان او د منطقې د هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې ممیز، کچالو او پیاز روسیې ته د افغانستان صادرات دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د بیلابیلو افغاني تولیداتو صادرات کېدل. په دې وروستیو کې بیا د تېر جمهوري حکومت د چارواکو د ورکړو معلوماتو له مخې د صادراتو له درکه د افغانستان کلني عواید $1 میلیارد ته لوړ سوي و، هغه څه چې د طالبانو له واکمنېدو سره له زیان او ننګونو سره مخ شول.
و امریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي روسي مسکو ته یا په مجموع کې روسي ته د افغانستان د صادراتو پر ګمرکي تعرفې مافیات وځ کړی دی. دا ګام د دې لپاره پورته شوی چې روسیا د طالبانو له حکومت سره سوداګریزي اړیکې پیاوړې کړي. بل لور ته تازه روسیا وایي د طالبانو رسمیت پیژندل یې سملاسي په اجنډا کې نه دي شامل. دا خبره د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وکړه. د تاس خبری آژانس په استناد پیسکوف د دې خبرې په ځواب کې چې آیا روسیا به په نږدې راتلونکي کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، وویل په دې اړه وړاندوینه بې ګټې ده. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې دوی د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي. د طالبانو او روسیې اړیکې په څه حال کې دي؟ په داسې حال کې چې مسکو په خپل خاوره کې د طالبانو ډیپلوماټ هم منلی. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د چارو له کتونکي او خبریال فاروق فردانو وکړه.
وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو، طالبانو تمه دا وه او د نړیوالو تمه هم دا وه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف به دوه خبرې وي. یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي. بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي. ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته مطمئنه کړي چې د روسیې سره مذاکراتو ته کینی.
بله، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیز د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یوه بله باریکي موجوده ده چې هغه دا ده، روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت ښودل د افغانستان په مسله کې، او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال سټیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه دمخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي سټیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغه مناسباتو په پرانا کې یاد دغه مناسبات په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی، او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي دپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودرېږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي، فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بله شکه ګټور بازار دی، ولی دلته یوه بله خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسیدلو پورې که دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډېر ګران تمامېږي، او که د ځمکې له لارې نه راځي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي، هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډېر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي.
که جواب کوي، فکر کوي روسیه به طالبان په رسمیت وپیژني په لنډ وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل؟
خبره پدې کې ده چې طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیه څه په رسمیت پیژني. کله چې دغه جرګه چې په مخ کې ده، که دغه جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه وه معلومه شي، هغه وخت بیا موږ کولی شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هېوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل دپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان ډېره مننه خبریال او د چارو کتونکي فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
امریکا وایي د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له دوی سره کار کړی د ویزو د ورکړې پروسه چټکوي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت او د بهرنیو چارو وزارتونو په ګډه یو بیان کې ویلي دغو دواړو ادارو پریکړه کړې چې په دې پروسه کې هغه افغانان چې په ملکی برخه کې د امریکا له دولت سره کار کړی باید د ویزو په ورکړه کې شامل شي. بلخوا یو شمېر افغانان چې په خبرې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي بې برخلیکه پاتې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پنځه کاله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژباړن په توګه له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وایي. سره له دې چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې SIV کې شامل دی، خو لا هم په افغانستان کې پاتې او له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دی. دغه کس چې نه غواړي په راپور کې نوم یا هویت خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې هم سرنوشت معلوم نه ده، کار روزګار نشته، تحول نه وروسته هر څه صفر شو. زما غوښتنه د دوی نه دا ده چې زر تر زره دا کار نتیجه ورکړي، زما او د کورنۍ سرنوشت معلوم کړي.
نه یوازې دا، بلکې د امریکایي ځواکونو یو بل افغان همکار هم خپل ناروخانه برخلیک اندېښمن کړی دی. د همنو غړي په راپور کې هویت خور سي وایي امریکا په ټوله کې ناټو غړو هیوادونو که څه هم خپل افغان همکاران نه دي هېر کړي، خو له افغانستان نه د دوی د انتقال پروسه ورو ده چې دوی یې ناهیلي کړي دي.
او ژوند دې قرار قرار یو خطرناک حالت دلته وضعیت هغه ډول چې نړۍ کې ښکاري هغسې نه دی. افغانستان کې هغه همکاران چې دوی لپاره یې ژوند په خطر کې اچولی وو باید ورته توجه وشي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د امریکا د کورنۍ امنیت او د بهرنیو چارو وزارتونو په یو ګډ خپور کړي بیان کې خبر ورکړی چې د افغان همکارانو د ویزې د ورکړې پروسه چټکوي. په دې بیان کې راغلي چې ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور افغانانو په ګډون د هغو کسانو چې په زړورتیا او وفادارۍ سره یې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د ځواکونو ملاتړ کړی دی، د جګړې او یا د ملکي کارکوونکو په توګه د دوی د کار له امله نه باید د بشر دوستانه خوندي توب او د کډوالۍ له نورو ګټو څخه محروم سي. په بیان کې ټینګار شوی چې امریکا به هغو کسانو ته هم د کډوالۍ او محافظت ویزې ورکړي چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړی او له ګڼو فشارونو او ګواښونو سره سره د بشري حقونو او نورو برخو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. خو په دې بیان کې خبرداری ورکړل شوی چې هغه افغانان د دوی د کډوالۍ په پروسه کې نه شاملېږي کوم چې د طالبانو په دفاع، همکاري او هڅونې فعالیتونه ترسره کړي دي او یا هم د طالبانو پلوی کړی وي. امریکا داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې تر دې تر اوسه پورې په کور دننه د دوی یو شمېر پاتې همکاران وخت نا وخت د شدیدو امنیتي ستونزو له امله اندېښنې مطرح کوي او شکایتونه کوي چې د دوی د انتقال پروسه ځنډنې ده. که څه هم طالبانو پر دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. هغه څه چې د بشري حقونو ځینې نړیوال سازمانونه یې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي لویدیز دې ته تیار دی چې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته نوي پرمختللي وسلې او مهمات ورکړي، خو دا به د ده په ټکو یو څه وخت ونیسي چې د اوکراین پاوځ د دغو نویو وسلو له استعمال سره بلد شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات نوریاس نوري در اوروي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي عاجله اړتیا ده چې کیف ته نوري پرمختللې وسلې ورکړل شي، خو له دغو وسلو د استعمال په اړه څرګندونو کې له احتیاط کار واخیست او ویل چې ښایي د اوکراین پوځ له دغسې پرمختللو وسلو سره بلد نه وي او دا وخت غواړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې خبر اعلان وکړې. تر دې غونډې د مخه تمه کېده چې د اوکراین د دفاع د تماس د ډلې د شاوخوا 50 هیوادونو د دفاع وزیران اوکراین ته د نورو وسلو پر لیږلو بحث وکړي. یو چارواکي وویل چې د دې غونډې مشري به د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن کوي. ناتو په رسمي ډول د یو سازمان په توګه د تماس د ډلې په دې غونډه کې په دې خاطر ګډون نه کوي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ په جګړه کې له پوځي ښکېلتیا ډډه وکړي. د اوکراین د دفاع د تماس په ډله کې د ناتو غړي او هم له ناتو بهر نور هیوادونه راټول شوي دي. لویدیز د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراین ملاتړ لپاره دې هېواد ته تر اوسه ډېرې وسلې ورکړي، خو کیف د درنو او پرمختللو وسلو غوښتنه کړې چې د روسیې د بې توپیره درنو توپچي بمباریو مخه ونیسي. د ناتو عمومي منشي وویل متحدین اوس د زړو وسلو او تجهیزاتو له مرحلې تیر شوي او اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي د هوایي مدافعې پرمختللي سیسټمونه، عصري توپونه او درنې وسلې ورکوي. هغه زیاته کړه دا یو واقعیت دی اوس چې موږ په حقیقت کې د شوروي د وخت له وسلو څخه د ناتو د پرمختللو وسلو پړاو ته داخلیږو. نو یو څه وخت پکار دی چې اوکراینیان د دغو نویو سیسټمونو له استعمال سره بلد شي. د ناتو عمومي منشي وویل د ناتو مشران به د روانې میاشتې په پای کې د مادرید په سرمشیزه کې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر یو پراخ پلان موافقه وکړي چې پر اساس به دا هیواد وکولی شي چې خپل ځواکونه په اوږده مهال کې د ناتو پر معیار برابر وسلو سنبال کړي.
له خبرونو ورآخوا،
د خبرونه په دې برخه کې به واوري چې لتیرو شاوخوا لسو میاشتې راهیسي چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي. دغه وزګار کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې دغو ته د کار فرصتونه رامنځته کړي. بل لور ته په کندهار کې خاروالۍ وایي په دغه ښار کې د بهرنیو موسسو په مرسته نږدې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د لسوتنو یوې کورنۍ سرپرست محمد الله لتیری وکال رئیس به کارو چې د یوې میاشتې رئیس ورته د کار زمينه برابر سوي ده. محمد الله او سلګونه نور کسان تازه د کندهار شاروالي لوري د تنظیف او سرسبزي په برخه کې پر کار ګمارل سوي چې هر ورځ د څلورو ساعتونو کار په بدل کې 1500 افغاني ورکول کیږي.
مرم ډیر مشکلاتونه لرو، تقریبا ما یو کال کیږي چې بیکاروم، کارونه نسته. تاسو په خپل حالاتونه معلومی دي چې حالات نه دي برابر. نو وسم مر ډیر خوشاله، شکر دی الحمدلله چې خپل په خواري اخته سوی یو او مر د دې څخه دا هیله لرو چې دا کار نورم وغځیږي، چې مر په دې کار کې نورم جریان پیدا کو، ځکه چې وړه ګرانجه غوړي ګرانجه پښیم واسنه رسیږي غریبه ده. نو دا حالات تاسو ته نور په خپل معلومی مر غواړو چې دا کار نورم جریان پیدا کې او دا اینده د وخت لپاره مر د دې سره نورم همکار ووسو.
محمد جاوید چې د پوهنتون برحال محصل دی هم په یاد پروژه کې کار کوي. دی وایي بیکاری او اقتصادي ستونزې ورکړي چې دلته د کارګر په توګه کار وکړي.
زه د کندهار پمتون محصل یم او دلته دا کار کوم. دا ډېر ښه فرصت دی زموږ د خلکو لپاره. او بیا په اوس وخت کې چې دا ډېر خلک بیکاره دي، ډېر خلک معنی خپل پر کور ناست یا نور ملکو ته تلله د مهاجرت په خاطر، د بیکارۍ په خاطر، نو دا زموږ لپاره یو ښه فرصت دی چې موږ دلته تخته سو. او دولت سم هم دغه خوښ دی چې دغه پروژه چې د نور هم لوړ کړي، دا د کار په زمینه دا ډېر بیکار خلک به پر کار شي.
د طالبانو له راتک سره په افغانستان کې د بیکاری کچه زیاته سوی او خلک له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د کندهار اوسیدونکي له حکومت غواړي چې بیروزګار کسانو ته د کار زمینه برابر کړي ترڅو بهر ته د تک پر ځای په کور دننه پاتې شي.
موږ خواهش دا دي چې موږ ټول ځوانان بیکاره دي او ټول خلک مو د لوږې سره مخامخ دي او زموږ خلک باید د بېوزلۍ څخه غربت کې شپې ورځې سبا کوي. باید داسې کارونه واجد زموږ بېکاره خلکو ته باید د کار زمینه مساعده سي، باید زموږ خلکو دپاره کار وسي، باید زموږ خلک د بل د نورو ملکو واجد د مهاجرت سره وګرځول سي، باید زموږ خلک په خپل ملک خپل کار و روزګار واجد پیدا کړي او خپله نیمه ډوډۍ او خپله غریبي په مخه بوزي او د خپل ملک لپاره خدمت وکړي.
پاینې وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان وایي د ملګرو ملتونو د یو ان هابیتات په مرسته تازه 340 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې چې د ښار په ټولو ناحیو کې به کار کوي. د ښاروالۍ ویان زمری سرګند وایي راتلونکو ورځو کې به 3000 نور بیروزګاره کسان هم د بهرنیو موسساتو په مرسته پر کارو ګماري.
کندهار ښاروالۍ 340 نفر ته کاري زمینه برابره کړې ده چې دغه قدم ځوانان د کندهار ښار په مختلفو برخو کې کار کوي، د تنظیف او سرسدي په برخه کار کوي. او په دوهمه برخه کې کندهار ښاروالۍ یو بل نوښت لاس لاندې لري چې غواړي په راتلونکي کې 3000 کسان ته د کار کولو زمینه برابره کړي. یعنی په راتلونکو ورځو کې به کندهار ښار او کندهار ښاروالۍ د دې شهیدان ووسي چې 3000 بېکاره یا وزګار ځوانان به موږ پر کار کړو چې زموږ سره به د ښار په تنظیفاتي برخه کې، د ښار په شینوالي او سرسدي کې او په نورو مهمو بخشو کې موږ سره کار کوي.
د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې په هیواد کې ډېری بهرنیو موسسو خپل کارونه درولي دي. خلک غوښتنه کوي چې بهرنۍ موسسې دې کار کولو ته وهڅول سي ترڅو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انټرنیټي او مجازي فضا د کارونکو په زیاتېدو سره ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلي چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د دې انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې دی له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي ترڅو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. دا چې اندېښنې څه دي او له خلکو سره څه شوي په دې راپور کې تفصیل اورو.
په دې راپور کې یو شمېر خلک چې د انټرنیټي غلاو ښکار شوي له ازادي راډیو سره غږېدلې دي. دوی وایي چې ځینې کسان د انټرنیټي پانګونې په نوم د خلکو پیسو ته لومک دي. د دوی په خبره په یو شرکت کې چې دوی ته ویلي و آنلاین سوداګریز شرکت دی نوملیکنه کړې وه او یو څه پیسې د سوداګرۍ لپاره سیستم ته لېږدولې وې ترڅو په آنلاین ډول سوداګري وکړي. د دوی په وینا دا ډول آنلاین شرکتونه په پیل کې ګډون کوونکي ځان ته جذبوي او له هغو څخه غواړي چې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. له پانګونې څخه وروسته هغو ته یو څه پیسې د ګټې په نوم بیرته ورکوي. خو کله چې په آنلاین پانګونه کې ګډون کوونکي خپلې ټولې پیسې بیرته له سیستم څخه اخلي، د شرکت لخوا ورته ویل کېږي چې دای باید 2 نور کسان هم د آنلاین پانګونې ته راوبولي، بیا کولی شي چې خپلې پیسې واخلي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، پیسې د اینوري شرکت ښکار شوي دي. هغه وایي چې په یاد شرکت کې له نوملیکنې څخه سخت پښیمانه دی، نو ځکه له خلکو څخه غواړي چې د دا ډول شرکتونو په خبرو دې نه غولېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرکت کې له نوملیکنې څخه وروسته د یوې میاشتې لپاره آنلاین کار وکړ، خو کله یې چې غوښتل خپلې پیسې بیرته واخلي پوه شو چې دوکه شوی دی.
ما ته یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. ما هم ګډون وکړ او $1,500 مې په خپل نوي جوړ شوي اکاونټ کې واچول. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $1,000 وګټل. کله مې چې وغوښتل میاشتنی عاید واخلم، شرکت راته وویل چې 15 کسان نور هم دې سوداګرۍ ته راوبوله. ما هم دا کار وکړ خو زما پیسې یې رانه کړې. نور وړاندیزونه یې هم راته وکړل، ویل یې چې 2 نور کسان هم یادې سوداګرۍ ته راجذب کړه. دوی په دې شکل خلک تیر باسي. د موبایلونو شمېرې د هانګ کانګ یا لندن وي.
د دې کس په وینا دا معلومه نه ده چې یاد شرکت د پانګونې لپاره د 200 کسانو پر را بللو سره به د ده پیسې لاسته ورشي کنه. سلیمان عزیزی یو بل تن دی چې د آنلاین پانګونې قربانی شوی دی. نوموړی وایي چې دا شرکتونه قانوني نه دي او هیڅ اعتبار هم نه لري. ښاغلی عزیزی وایي چې څو کاله وړاندې په افغانستان کې د ویژن په نوم یو شرکت فعالیت درلوده، هلته یې حساب خلاص کړی و. د نوموړي په وینا شپږ زره ډالر یې په یاد شرکت کې له لاسه ورکړل.
در افغانستان سیستمی که آمد
افغانستان تا چیزین د آنلاین پانګونی شرکتونه راغلی وو د غلا په څیرو. د افغانستان له دولت یې هم کوم بل بهرنی هیواد سره ثبت نه وو، دوی رسمي جواز نه درلود خو سیستم ته یې لاسرسی درلود. د آنلاین پیر پر وخت به سیستم حکاوه، چا چې حساب درلود چې کولای نه شوای په دې وخت کې به سیستم ته داخلېدل او د مشتری ټولې پیسې به یې لوټلې.
د ښاغلي عزیزي په وینا آنلاین سوداګري په ټوله نړۍ کې دود ده، خو په افغانستان کې ډیری کسان عام خلکو ته دوکه ورکوي. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اکله له خبرو څخه ډډه وکړه، خو په ډیجیټلي برخه کې افغان پو هارون رشید وایي کوم کسان چې غواړي په آنلاین ډول پانګونه وکړي له پوره غور څخه دې کار واخلي تر څو د غلطو کسانو فریب ونه خوري. د ښاغلي رشید په وینا کوم کسان چې غواړي آنلاین سوداګري وکړي له داسې شرکتونو سره دې تړون وکړي چې ثبت او راجستر وي.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت ها را جور میکنه بسیار زیاد
دا جعلی وبسایتونو او شرکتونو یو زنگرنا دا وی چی خلکو تا دیر تنگار کوي چی سوداگری ور سره وکړي، دومره تنگار کوي چی د فکر کولو وخت هم نور کوي. په دې حڅه کوي چی جر تر جره پیسې سیستم ته ولي گول شي، ځکه هغوی سوداگری نه کوي، هدف د خلکو پیسې تختول وي. مو کولای شو چی د ګوګل لارې څخه معلوم کړو چی کوم اکاونټ جعلی دی او کوم اصلي. مو کولای شو په دې برخه کې ګوګل کروم وکړو. ګوګل کروم جعلی او مشکوک وبسایتونه نه خلاصوي. په دې ډول موږ سره مرسته کوي چې له آنلاین فریبکارانو څخه وژغورل شو.
تر دې وړاندې هم ځینو دوکه کارانو شرکتونو په کابل کې د بازار موندنې په نامه فعالیتونه درلودل چې د دې شرکتونو قربانیان هم تر ډېره بریده ځوانان وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب at rferl.org.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي کولای سي د واتس اپ لاره مخته پیغامونه هم راوړيږي پر واتس اپ سربیره زموږ دغه ټلیفون شمیره ته خپل پیغامونه ثبت کړئ 00 224 21 24 1 3. تاسو پیغامونه راوړيږي موږ به درته خبرو. اوس هم د همدې ثبت شوی پیغامونو رډل یو شمیر اورو چې لبیلابل سیمو اوریدونکو راته د خپل ستونزو په اړه پریخي.
د ننګرهار ولایت موړی کنیولې ده، موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سمې هیله دا ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارج څخه کوم مصرف او کوم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي؟ من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي، په 300 کالداري خپل بچی ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې څه پوي، نړیواله مرسته نه راسره کوي. او د افغانستان کې کوم د کوکنار چې کړی کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدول اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو سره هیله ده د هلمند ولایت خنشند ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډریګ باندې غنم اړي د جمع خولې نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي، دوی ته څنګه د رشوت ورکوي او په موږ باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زه نقیب الله منوادم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته دا کومې مرستې راځي، یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه ریوه ډبه غوړي ورسره، ګاینې ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانان د پاره هیڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوم شی چې ورکوي او بل دا مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شیان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201.
اوریدونکو دا د خبری مجله په بل خبری مجله کې چې په دریجه بده زما همکار سید سمی عباس ستاسو کوربه دی.